شده و اعصاب کرده و مریض ساخته. شما در این رابطه کدام تفتیش یا کدام؟
بله ازادی رادیو اورید سهار لس بجی شوی ازادی او اوریدونکو پروگرام مخکی واورید. ازادی او اوریدونکو پروگرام د وخت کې مخکې کابل قطه شو. دا پروگرام تاسو کولای شي زموږ په نور خبرونو کې هم واورید. د غراس په ویب پانه کې هم اوریدلای شي. د ویب پانه پته مو ده ازادی رادیو ټکی اورګ یا ازادی رادیو ټکی کم. د سهار لس بجې او دیش دقیقې شوې په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. اورې چې هند له افغانستان سره د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د نورو مرستو ژمنه وکړه. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو، خو تر هر څه مخکې به قسیم سولمل ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
هندي چرواکو د افغان ځواکونو روزنې او تجهیز ته چمتواله شولې. په هلمند، غزنی او پکتیا ولایتونو کې یو شمېر ملکی وګړو او وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله وشته. او د امریکا د صنایعي کمیټې د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفانو ته د وسلو د ورکولو له لایحې ملاتړ وکړ. پوره خبرونه واورئ. هند له افغانستان سره د بهرنی ځواکونو له وتل وروسته د نورو مرستو ژمنه وکړه. د هند ولسمشر پرناب مکرجی له ولسمشر حمد کرزی سره په نوې ډیلی کې تر لیدو وروسته وویل چې هند ویاړي چې له افغانستان سره مرسته کوي. په هغه بیان کې چې د مکرجی دفتر خپور کړی راغلی چې هند چمتو دی د افغانستان په رغونه کې برخه واخلي، افغان ځواکونه وروزي او هغوی تجهیز کړي. حمد کرزی د هند له ولسمشر پرناب مکرجی سره تر لیدو وروسته د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره هم خبرې وکړې. حمد کرزی د دوشنبه په ورځ د هند سفر پیل کړ. د غزنی سیمیز چرواکی وایي چې په اندړو ولسوالۍ کې افغان ځواکونو اته وسلوال طالبان وژلي دي. د اندړو ولسوال قاسم دیسیوال ازادي رادیو ته وویل چې جګړه هغه مهال ونښته چې دولتي سرتیرو پرون پر طالبانو حمله وکړه.
طالبانو پلان درلوده د اندرو خلصوالی باندې د مزایلو یا د قوانینو عمله وکړي. پولیس دوری وواتل او د جنګ په نتیجه کې بیا ستنه لپاره چې معلوم شوی دی طالبان له بینه کې کړی او د جنګ تقریبا نه ساعت دوام درلوده.
د دیسیوال په وینا په دې نشته کې څلور پولیس هم ټپیان شوي دي. د طالبانو وینا بیا د طالبانو ویان بیا ادا کړی چې یو لس پولیسي وژلې دي. په یو بل خبر کې د هلمند چارواکي وایي چې په نادلي ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې نن سهار یو ملکی وګړی وژل سو او درې نور ټپیان شوي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل چې ماین د یو شخصي روغتون مخې ته شخصوي وو. اخوا د پکتیا سیمه ییز چارواکي هم وایي چې څلور وسلوال مخالفان پرون د پکتیا په زورمت ولسوالۍ کې وژل سول. د پکتیا د امنیت عامر سمونوال محمد زمان ازادي رادیو ته وویل چې د وسلوال مخالفان پرون مازدیګر د بهرنی ځواکونو په هوایي حمله کې وژل سول. هغو شاوخوا شپږ سوه افغان ترجمانان ته به چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی په بریتانیا کې د ژوند کولو اجازه ورکړل سي. د بریتانیا د حکومت د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی څرګند سوی ویل سوي چې افغان ترجمانان ته به چې لږ تر لږه یو کال د جګړې په لومړۍ کرښه کې کار کړی وي په لومړي سر کې په بریتانیا کې د اوسېدو 15 کلنه ویزه ورکړل سي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون له هغې غوښتنې سره مخالف و چې ویل باید ترجمانانو او د هغوی کورنۍ ته اجازه ورکړل سي چې په بریتانیا کې ووسي، خو له یو کمپاین وروسته یې له دې مخالفته لاس واخیست. افغان ترجمانان وایي که دوی بیرته افغانستان ته ستانه سي له بهرنۍ ځواکونو سره د کار کولو په خاطر به د طالبانو او نورو سختدریسو ډلو له احتمالي ګواښ سره مخامخ سي. ټاکل شوی ده چې بریتانیا له افغانستانه د 9000 عسکرو له ډلې 3800 یې په روان کال کې وباسي. د امریکا د صنایعي کمیټې د غلایې ملاتړ وکړ چې لمخې هغه وسلوالو یغیانو ته چې د سوریې د حکومت پر ضد جنگیږي وسلې ورکولو ته اجازه ورکوي. د سنا د بهرنۍ اړیکو کمیټې د غلایې ته د 15 د درو په مقابل کې مثبت رائے ورکړه. دغه اقدام د امریکا حکومت ته صلاحیت ورکوي چې د سوریې د اپوزیسیون هغه غړو ته چې د تایید وړ دي وسلې پوځي روزنه او نور وسایل ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وسلوالو یغیانو ته بشري مرستې ورکړي، خو له وسلو ورکولو له دې ویرې ډډه کړې چې هغه د اسلامي سختدریزو لاسته ورنسي. کارپوهان وایي د امریکا د سنا دغه تصویب سوې لایحه د دې لپاره چې قانوني بڼه غوره کړي شایي له یو لړ ستونزو سره مخامخ سي، ځکه د استازیو جرګې یو شمېر غړي هم ورته اندېښنې لري. د یوې نوې څېړنې له مخې د دې امکان لږ دی چې بې پیلوټ الوتکې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د اسلامي افراطیانو شبکه له منځه یوسي. په بروکسل کې د نړیوال بحران ډلې د سه‌شنبې په ورځ په یوه رپورټ کې وویل امریکایي بې پیلوټ الوتکې ښایي په قبایلي سیمو کې د مسلمانو افراطي وسلوالو د حملو وړتیا کمزوره کړي، خو د هغوی شبکه به له منځه یو نسي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې په قبایلو کې د پاکستان د قانون پلي کېدل او هلته د اساسي قانون ملاتړ د طالبانو په ځپلو کې مرسته کولی سي. په رپورټ کې څرګنده شوي ده چې په تیرو نهو کلونو کې چې پر قبایلو د بی پیلوټ الوتکو حملې پیل شوي دي، پر ټولو قبایلي خلکو یې اغیز کړی دی. د امریکا متحد ایالاتونو وروسته تر دې چې ایراني چارواکو د ولسمشرۍ د کاندیدانو له لسته دوه مهم کاندیدان لرې کړل، پر ایران یې انتقاد وکړ. د ایران شورای نگهبان پخوانی ولسمشر علی اکبر هاشمی رفسنجانی او اسفندیار رحیم مشایی چې د ایران د اوسنی ولسمشر نږدې ملاتړی دی، په راتلونکو انتخابات کې له ګډون څخه منع کړل. د شپږ سوه شپږاتیا کاندیدانو له ډلې څخه اته تنه تایید شول چې د جون په څوارلسمه به د ولسمشرۍ په انتخابات کې سره سیالي کوي. د کارپوهانو په وینا د تایید شویو اکثره کاندیدان ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي ته وفادار سخت دریځ محافظه کاران دي. په تایید شویو کې د ایران اټومي ستر مرکچی، د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر علي اکبر ولایتي شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پاتریک وینټریل په واشنگټن کې د تهران له چارواکو وغوښتل چې ایرانیان ته د عادلانه انتخاباتو زمینه برابره کړي. وینټریل ویل شورای نگهبان یوازې په یوه دلیل هغه کاندیدان تایید کړي چې د رژیم په باور د دوی د ګټو ساتنه کوي، نه د ایران د خلکو. د عراق په بیلابیلو سیمو کې په حملو کې لږ تر لږه شل تنه وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان سوي دي. په دغو خونړۍ حملو کې پرون یو هم د موټر بم چاودنه وه چې د بغداد په ختیځ کې د سنیانو له یو جومات سره نږدې وسوه. په دې حملې کې یولس تنه ووژل سول او یوویشت نور ټپیان سوي دي. دغه تازه شخړې یوه ورځ وروسته تر دې سوي دي چې د اکثریت شیه او اویا تنه ووژل سول. تیرونی په عراق کې د فرقه شخړو د قربانیانو شمیر نږدې 300 تنو ته ورسېدی. په واشنگټن کې د سپین ماڼۍ ویاند جی کارني ویل امریکا په عراق کې دغه ډول حملو چې بیا بیا کېږي ډېره اندېښمنه کړې ده. د ګرجستان ولسمشر میخایل ساکاشویلی د خپل ادارې د غړیو وروستۍ نیونې په اوکراین کې د پخواني صدر اعظم یولیا تیموشینکو له زنداني کېدو سره مقایسه کړي. چارواکو د ګرجستان پخواني صدر اعظم افینی میرابشفیلی او د روغتیا پخوانی وزیر زراب چیاب رشفیلی ونول. د ګرجستان لوی سارنوال پرون خبر اعلان تو ویل چې دغه دوه پخوانی چارواکي د عامه شتمنۍ د غصب په تور نیول سوي دي.
یوانه میرابشما 2012 წლის 1 ოქტომბრის
د وی پخوانی صدر اعظم میرابشفیلی، د کار پخوانی وزیر، د روغتیا او ټولنیزو چارو پخوانی وزیرانو او یو شمیر نور کسانو په انفرادي ډول پلان کړی او په غیر قانوني ډول یې په پارلمان کې د ملي متحد تحریک په ګټه رائے د 2012 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه اخیستې وې. همدارنګه په پټه د دولت په بودیجې د دې ګوند ملاتړ کړی و.
دا کومه د ګانه خورسیلا تفاعت مکسوري موکمدهبی
پخوانی صدر اعظم او د روغتیا پخوانی وزیر د ولسمشر میخایل ساکاشویلی نږدې ملاتړ دی. میرابشفیلی د ولسمشر میخایل ساکاشویلی د متحده ملي تحریک ګوند عمومي منشي دی او چیاب راشفیلی اوس مهال د ختیځ ولایت کاخیتی والی دی. ساکاشویلی ویلي چې دغه نیونو تر شا سیاسي انګیزې پرتې دي. دا د دې دم خبرونه.
د قسم سولمل نامننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ازادي رادیو او ری دغه راز ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم خبرونه لوستلای او کتلای شي. پته مو د ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com. هند له افغانستان سره د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د نورو مرستو ژمنه وکړه. د کابل د پولیسو د اکاډمۍ مسؤلین وایي په سږنۍ ازموینه کې د 2000 برخوالو پاتې به په دقت وڅېړل شي.
د سقال لپاره موږ 1500 نفر د ټول افغانستان ساتنمنه د تحصیل لپاره جذبو او د ترکیه ته لیږو.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړو له مخدره موادو سره د مبارزې او د عامې روغتیا پر وزارتونو انتقادونه وکړل چې د کوکنارو د کښت د کمولو او د متعدینو د درملنې په برخه کې لازمې هڅې نه دي کړي. په خوست کې یو شمېر سوداګر شکایت کوي چې چارواکي د ستونزو په هواري کې پام نه کوي.
سودګر مایوس دي. اول تجارتي پاسپورت چې ولته تو خلې ولته بشپېش پېتروي، یعنی په هفتو هفتو باید وخت تیر کړي بیا وروسته پاسپورت ترلاسه کړي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې دوهمه نیمه کې کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه درته خبرو. هند له افغانستان سره د نورو مرستو ژمنه وکړه. د هند ولسمشر پرناب مکرجي له حامد کرزي سره په نوې ډیلي کې تر لیدو وروسته وویل د هند لپاره دا د ویاړ خبره ده چې له افغانستان سره کومک کوي. له افغانستان سره د هند نویو مرستو په اړه احمد شیبر رپورټ لري.
هند له افغانستان سره د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو د روزنې او د افغانستان د بیا رغونې په برخو کې د مرستې ژمنه وکړه. په هغه بیان کې چې د هند د ولسمشرۍ دفتر خپور کړی دی، د هند ولسمشر پرناب مکرجي ولسمشر حامد کرزي ته په نوې ډیلي کې د خبرو پر مهال وویل هند پر دې ویاړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي. د هند ولسمشر بیا وویل نوی ډیلی به د انتقال په سخت وخت او د پرمختګ او ملت جوړونې پر مهال د افغانستان تر څنګ وي. په بیان کې وړاندې ویل شوي دي چې هند دې ته تیار شوی چې تر خپله وسه د افغانستان د ځواکونو په روزنه او تجهیزولو کې مرسته وکړي. ولسمشر حامد کرزي بیا پرون وروسته تر دې چې د هند له ولسمشر سره ولیدل د دغه هیواد له صدر اعظم منموهن سنګ سره یې خبرې وکړې. تر دې لیدنو کتنو مخکې د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضي ویلي وو چې ولسمشر کرزي له هنده د هر راس مرستې غوښتنه کوي څو افغان ځواکونه او امنیتي مؤسسات پیاوړي شي. افغانستان دوه کاله مخکې له هند سره د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړی و چې په هغه کې د هند له لوري د افغانستان د ځواکونو د روزنې ژمنه شوې وه او اوس هم یو شمېر افغان پوځي افسران په هند کې په زده کړو بوخت دي.
و موردل چې هند له افغانستان سره د نورو مرستو ژمنه وکړه، په دغو مرستو کې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه هم شامله ده. کابل چاپی خبرونه بیا تر ډیره په افغانستان کې د پاکستان چې د هند سیال بلل کېږي د مداخلې په اړه مطالب لیکلي دي. د مطالبو او غټ کې به له حمیده هارون عثمان څخه واورو چې د ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
په کابل کې نننه یو خبرو شوی ورځپاڼو خپل ډیر مطالب د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنو او له پاکستان سره د امریکای کړنلارې ته ځانګړي کړي دي. د خدمتګار ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې پروخانه سرلیک سره لیکلي د پاکستان د جمعیت العلماء مشر سمیع الحق پر اسلام تجارت کوي. ورځپاڼې له مولانا سمیع الحق څخه په نقل لیکلي په سلو کې 95 افغان طالبان د هغوی په مدرسو کې روزل شوي او هغه ته د مانوي پلار په سترګه ګوري. همداراز ورځپاڼې د یو شمېر افغان کارپوهانو نظر هم راخیستی چې د طالبانو په لیکو کې د پاکستان له نفوذ څخه انکار نه کوي، خو د مولانا سمیع الحق څرګندونې له حقیقت څخه لرې ګڼي. ورځپاڼه وړاندې ټینګار کوي چې شنونکي په دې باور دي چې په دې وروستیو کې د سمیع الحق بازار سوړ شوی او د دغو ناسمو ادعاګانو له لارې غواړي یو ځل بیا ځان مطرح کړي. خو ورځپاڼې دا هم په ډاګه کړي چې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ډلې په افغانستان کې د سولې د راوستلو سره د همکارۍ هیڅ ژمنه نه ده کړې او دا په داسې حال کې ده چې څو موده د مخه پاکستاني چارواکو ویلي وو تر هغو چې په افغانستان کې سوله رانشي پاکستان به هم بې ثباته وي. د سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې د امریکا د افغانانو په وینو رنګ وسلې پاکستان ته سپاري تر سرلیک لاندې مطلب کې لیکلي، پر افغانستان د پاکستان تر پرله پسې راکټي حملو وروسته امریکا تصمیم لري چې له افغانستان څخه تر وتلو وروسته خپل پوځي تجهیزات پاکستان ته وسپاري. د دې مطلب د لیکونکي په باور په تیرې یوې لسیزې کې په افغانستان کې د امریکې کړنلارې دا ښودلې چې امریکا هیڅکله افغانستان ته د یو هم پیمانه هیواد په سترګه نه دي کتلې. د مطلب په دوام کې راغلي افغان حکومت د امریکې له همکارۍ څخه ناامیده شوی، نو ځکه خو یې له هند څخه د پوځي مرستې غوښتنه کړې. د سرنوشت ورځپاڼې د دې مطلب په بلې برخې کې راغلي امریکا له هند څخه د افغانستان د پوځي مرستې غوښتلو په غبرګون کې خپل پوځي تجهیزات پاکستان ته سپاري. د ملي باور خپلواکه ورځپاڼې په افغانستان کې د پاکستانی مدرسو طالبانو تر سرلیک لاندې په خپل سر مقاله کې لیکلي په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ځانوژونکي حملې زیاتې شوې. ورځپاڼه د دې حملو د زیاتېدو لامل د افغانستان او پاکستان د اړیکو خرابوالی، هند ته د جمهور رئیس کرزي سفر او د پاکستانی مدرسو د زده کوونکو رخصتېدل ګڼي. د ورځپاڼې په بل مطلب کې راغلي وروسته تر هغو چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت په افغانستان کې د حملو په نیت د پاکستانی مدرسو د زده کوونکو له رخصتېدو خبر ورکړ، لسګونو بهرنیو او کورنیو وسلوالو د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو حملې وکړې. دا په کابل کې د نننیو خبرو شوو ورځپاڼو د مطالبو غټ ټکی.
د بشر د حقونو د څار سازمان په افغانستان کې په اخلاقي جرم د ښځو او نجونو د زندانی کولو د قضیو پر ډیریدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې سازمان په راپور کې چې پرون خپور شوی ویل شوی چې په هیواد کې زیات شمېر ښځې او نجونې له کوره تر تېښتې وروسته د اخلاقي جرم په تور زندانی کېږي. لبلې خوا بیا له
پکتیکا څخه راپورونه وایي چې یو سړی ته د دې ولایت په محکمه کې چې خپله ښځه وژلې وه د شل کالو بند سزا واورول شوه. نور جزئیات به زموږ د سیمه ییز خبریال داود تپان په راپور کې واورو.
تیره ورځ د پکتیکا ولایت استیناب محکمې په یوه علني محکمه کې د یوې ښځې قاتل ته چې د چړو په واسطه یې وژلې وه د شل کاله بند سزا واوروله. د استیناب محکمې په دغه علني محکمه کې د موظف څارنوال لخوا د دوسیه تر لوستلو وروسته د سروزی ولسوالۍ د اوسیدونکي محمد نعیم لپاره چې په پیښه کې ګرم بلل شوی و د شل کاله بند سزا واوروله. په دوسیه کې راغلی و چې نوموړي محمد نعیم د کریم زوی خپله ښځه انا د امان الله لور څه موده مخکې په چړو وهلې او ځای پر ځای وژلې. د دې ترڅنګ په دې علني محاکمه کې 15 تنه غو وسلوال طالبان چې څه وخت وړاندې د یاد ولایت اومنی ولسوالۍ د سپینې په کلا کې د ځنګړ عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي و هم د بند پر سزا محکوم شول. دا دواړو ذکر شوی دوسیو د اعلانېدو پر مهال د دې ولایت د استیناب محکمې رئیس او د قضایه پلاوي مشر قضاوتوال محمد حکیم کونړی د دواړو خواوو د خبرو له اورېدو او استدلالونو وروسته وویل
د محکمې لخوا نه دوه فیصلې علني اعلان شوې. یو فیصله چې محمد نعیم د کریم زوی دی او خپله ښځه چې یانا لور ده یا بنت امان الله وه وژلې وه د هغې باندې موږ شل شل کاله قید وخېجو. دویم په دغه فیصله چې وه هغه د سیاسي بندیانو 15 کسانو هغه کسانو چې دولت بریالی جنګېدل مصالح نیول شو او هغوی باندې موږ 13 کاله قید څلورو کسانو باندې او 15 کاله قید هم په ضیاء الحق وخېجو.
په یاد علني محاکمه کې د پکتیکا قومي مخورو د سیمه اوسیدونکو او دولتي چارواکو برخه لرله او د پکتیکا والی محب الله سمیم له خلکو غوښتنه وکړه چې د قضایي او عدلي ارګان د لا تقویه په خاطر باید ورسره تر دې ډېرې همکاري وکړي. نوموړي ویل د قانون پر وړاندې مجرمینو ته د سزا ورکړه نور ته د پند اخیستلو په موخه ترسره کیږي. د ده په خبره دا ډول ښکاره محاکمو ته اړتیا ده او په دې ډول علني محاکمو ترسره کولو سره به د جرمونو ګراف راټیټ شي.
لخپلی قضایی قوی سره محلی ادارو سره لمسؤولینو سره نږدې سي کومک ورسره وکړي معلوماتونه ورسره شریک کړي د مجرمینو د نیولو لپاره ورسره مرسته وکړي په شریکه راسره مچ راوتغاړئ تر څو په راتلونکي کې قانونمند ژوند ولرو سوکاله ژوند ولرو په امن کې ژوند ولرو.
د پکتیکا اوسیدونکو او قومي مشرانو د دا ډول علني محکمو پریکړې ګټورې بللې او وی ویل په دې سره به په ټولنه کې دا ډول جرم مخه ونیول شي او له مرکزي دولت یې غوښتنه وکړه چې په ټول هیواد کې د قانون تطبیق چارې ګړندۍ کړي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان د پولیسو اکاډمۍ پرون په کابل کې له کابو 2000 هغو تاوتلبو څخه ازموینه واخیسته چې غواړي د پولیسو له لیکو سره یو ځای شي. د دې اکاډمۍ عمومي قماندان جنرال سید نورالله زل ازادي راډیو ته وویل د امتحان ورکوونکو له جملې به 600 دې اکاډمۍ ته جذب شي او 1500 به ترکیې ته واستول شي. د امتحان ګډونوالو ویل هیواد او د پولیسو له مسلک سره د علاقې له مخې دې امتحان کې برخه اخیستې ده. تفصیل د خان محمد سین رپورټ کې.
د افغانستان د پولیسو د اکاډمۍ مسؤلین وایي چې په دې ازموینه کې د 12 ټولګیو فارغ هغه د طالبان شامل شوي چې د اکاډمۍ لخوا په وضع شوو شرایطو برابر دي. دوی وویل د دې امتحان پارچې د پولیسو د کورنیو او بهرنیو متخصصینو لخوا ارزیابي کیږي او د هر ډول درغلیو مخه به پکې ونیول شي. د دې اکاډمۍ قماندان سید نورالله زل ازادي راډیو ته وویل چې په دې ازموینه کې کابو 2000 داوطلبو برخه اخیستې او نتایج به په راتلونکو 100 ورځو کې اعلان شي. جنرال زل د امتحان په حق له وویل
د سکال لپاره موږ 1500 نفر د ټول افغانستان نه ساتنمنه د تحصیل لپاره جذبو او دا ترکیه ته نیو چې په اول د جون باندې د دوی پروازونه شروع کیږي او زی د ترکیه دوست هواته او غلطه د سیواس په اکاډمۍ کې دوی ټریننګ کیږي او 600 نفر د کمیسارانو لپاره یعنی د خپل څلور کلن لیسانس تحصیل لپاره اکاډمۍ لپاره نیسو.
د افغانستان د پولیسو د اکاډمۍ د معلوماتو لمخې هغوی چې د ترکیه روزنیزو کورسونو ته کامیابیږي روزنیزه دوره شپږ میاشتې او هغوی چې د هیواد د پولیسو اکاډمۍ ته لار مومي د تحصیل دوره سلور کال ټاکل شوې ده. لدې مخکې هم په دوو دورو کې کابل زرتنه د مسلکي زده کړو لپاره ترکیه ته لیږل شوی وو. د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي د هیواد د پولیسو اکاډمۍ لومړنی روزنیز ملي مرکز دی چې هم پکې نوي پولیس روزل کیږي او هم پکې د کورنۍ چارو وزارت د پخوانیو پولیسو د ظرفیتونو لوړولو ته مسلکي پروګرامونه تنظیم شوي دي. د افغانستان د پولیسو د اکاډمۍ مسؤلین وایي چې په هیواد کې شاوخوا دیرش کلنو جنګونو د دغه روزنیز مرکز فعالیتونه وځنډول، خو له 1301 لمریز کال راهیسې د نوو فعالیتونو په جریان کې تر اوسه شاوخوا 10,000 نوي پولیس روزلي دي. امتحان ورکوونکو ویل د پولیسو له مسلک سره د علاقې له مخې حاضر شوي چې په دې ازموینه کې برخه واخلي. همیشه ګل او حضرت محمد آزادي راډیو ته وویل
بس خدمت لپاره غوښتل خدمت وکړم خدک موږ نه خوشاله خدمت وکړو خصوصي خپل خدمت ګیار
وړم چې اینده کې خپل قوم خپل ملک خپل عوام ته خدمت وکړم پولیس په چوکاټ
سربیره پر ترکی جرمنی او د اروپای ټولنې د پولیسو اتحادې لدی اکاډمۍ سره د پولیسو پر روزلو کې مسلکي او تخنیکی مرستې کړې دي. افغان چارواکي وایي د افغانستان د پولیسو اکاډمۍ له نن څخه 8 کاله مخکې تاسیس شوې چې تر اوسه پکې افغان پولیس د مسلک په مختلفو برخو کې روزل کیږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړو له مخدره موادو سره د مبارزې او د عامې روغتیا پر وزارتونو انتقادونه وکړه چې د کوکنارو د کښت د کمولو او د متعدینو د درملنې په برخه کې لازمې هڅې نه دي کړې. مشرانو جرګې د سه شنبې په ورځ د عامې روغتیا او د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزیران خپلې عمومي غونډې ته وربللي وو، خو هغوی پکې ګډون ونه کړ. د عامې روغتیا او له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارتونو مرستیالانو سناتورانو ته خپلې لاسته راوړنې بیان کړې، خو له مخدره موادو سره یې د مبارزې په برخه کې د نړیوالو په همکاریو هم ټینګار وکړ. په اړه نور جزئیات له کابل د نسیم شفق پر رپورټ کې.
یو شمیر سناتوران له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ملامتوي چې د مخدرو موادو د مهمو قاچاق کوونکو په افشا او نیولو کې لازم اقدامات نه دي کړي. د مشرانو جرګې غړي بلقیس روشن وویل چې د نشه یي موادو په قاچاق کې یو شمیر دولتي چارواکي هم لاس لري.
آیا همدا عادي بزګران دي چې نشه یي مواد قاچاق کوي، او که نړیواله مافیا او په دې هیواد کې میشت بهرني ځواک کوندی؟ د افغان دولت په درې وړو قوو کې یو شمیر چارواکي شته چې دوی د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. ستاسو دنده که د دوی افشا کول دي. تر اوسه مو څو تنه افشا کړي؟ تر اوسه د افغانستان خلکو نه دي لیدلي چې تاسو کوم قاچاق کوونکی افشا کړی وي، او یا مو هم د نشه یي موادو د قاچاق مخه نیولې وي.
سناتورانو دغه راز وویل چې په کابل او ولایتونو کې په مخدره موادو د معتادینو شمیر هم زیات شوی، او که دې ستونزې ته چټکه پاملرنه ونه شي نو ښایي چې ګڼ شمیر نور ځوانان هم نشه یي موادو ته مخه کړي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان د سناتورانو په ځواب کې وویل چې دا مهال د افغانستان په سطحه د معتادینو د درملنې نږدې 2000 مرکزونه فعالیت لري. د غراز له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ عمرستیال هارون شیرزاد د دې وزارت ځینې لاسترولې نه بیان کړي.
د نشي توکو پر ضد مبارزه ډېر پیچیده مسله ده. کله چې په ورته برخو کې موږ ناکام پاتې شو، دا یوازې په موږ د حل لار نه شو ورته پیدا کولای. دا چې ټول نړۍ ټول منځخه او بیا په داخل کې په افغانستان کې ټول وزارتونه په متفق ډول باندې همدغه سره د سات سره مبارزه ونه کړي، د درته دا په ډاګه ویل شم چې راتلو کې سل کال هم تیر شي دا مسله به همداسې پاتې وي.
په ملي او نړیواله سطحه له ډېرې مودې راهیسې ویل کیږي چې د کوکنارو په کښت او د نشه یي موادو په قاچاق کې یو شمېر افغان دولتي چارواکي لاس لري، خو لا تر اوسه په دې تور کوم مهم دولتي چارواکی نه دی نیول شوی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو د سهار له 2 بجو خپرونې پیلوي، د ماښام تر 2 بجو د خپرونې دوام کوي. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شي. په خوست کې یو شمېر سوداګر او دوکانداران شکایت کوي چې په دې ولایت کې د دوی د کاروبار لپاره لازمې اسانتیاوې نشته، او له همدې کبله ډیری پانګوال په خوست کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. بلورته د خوست ولایت چارواکي وایي ځایي
ادارې هڅه کوي چې د سوداګرو لپاره د کار ښه شرایط برابر کړي. تفصیل له خوست د ازادي رادیو د خبريال نجیب الله لوخیل پر راپور کې.
د خوست یو شمېر سوداګر او دکانداران وایي چې په دې ولایت کې ځینې ستونزې داسې دي چې په خوست کې د تجارتي کاروبار د ودې او پرمختیا مخه ډپ کړې ده. په خوست کې د تجارتي جوازنامو او پاسپورټونو نویشنه سوداګر ته د ستونزو ایجادول د ترانزیت او قونسلګرۍ نشتون د دې لامل شوی چې په خوست کې په سوداګریز بهیر کې د پام وړ پرمختګ رامنځته نشي. د سوداګرو او دکاندارانو اتحادیې مشر کرامت خان خپلواک یو شمېر هغه لاملونه په ډاګه کوي چې له کبله یې سوداګر او پانګوال زړه ماتي او مایوسه شوي دي.
سوداګر مایوسه دي، اول تجارتي پاسپورټ چې ولته ته وخلې ولته بشپې شپې تېروي، یعنی په هفتو هفتو باید ته وخت تېر کړي بیا وروسته پاسپورټ ترلاسه کړي. سلګرای موضوع د غاصدو په دانی ډیر کور شاو ترانزیت مسله د غاصدو ټول مراحل خل شوې دي. بل مختجر رونه دي کدا چې زره نفر ټول تر غول یم وی بیټری کاروبار کی بیټری به تیزاب ولري دانی وای کیږي ټپ په ول کیږي سره دې چې دا ونه ساکه شاک لوندې می د تیزاب به ته سیاته می ته لابراتوار ته مرکز ته هر ځای ته انتقالوي. کله چې تاسو وخت چې دانی فلقه مواد دي تاسو دوګر نه دوسیه جوړه کوي لگا سودګر سرګ نه مایوس کیږي سودګر په کوم سترګو دې تر شي کیږي.
د سوداګر او صنایع عامر سید شاو یارد سوداګر د دکاندارانو یاد غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې هڅې پیل کړي تر څو سوداګرو ته په خوست کې تجارتي جوازنامې او پاسپورټونه وویشل شي او په کابل کې د ستونزو او سرګردانیو خلاص شي.
موږ هڅه کړې ده چې هغه جوازونه نن سبا نهایي کار په مرکز کابل کې خلاصېږي او هلته ځینې مشکلات د تجارانو په وینا دوی ته جوړېږي. د موږ وړاندیزونو په اساس هغوی موږ ته یو څه مثبت ځواب راکړی دی تر څو د جوازونو مکمل کار همدلته په خوست کې خلاص شي. او په همدې توګه موږ هڅه کړې دا چې د تجارتي پاسپورټونو مسله چې ډیره مهمه مسله ده هغه اوس مرکز کابل کې کار خلاصېږي، یعنی د تجارتي پاسپورټونه باید همدلته په خوست کې ورته توضیح شي.
خوست پوری عبدالجبار نعیمی وویل چې که څه هم تر اوسه د صنعتي پارکونو د جوړولو او نورو پرمختیایي پروګرامونو د تطبیق لپاره د ځای او ځمکې په اړه یو شمېر ستونزې شته، خو که چیرې پانګوال وغواړي په خوست کې په بیلابیلو تجارتي برخو کې پانګونه وکړي نو د ځمکې او ځای په شمول به ورته ټولې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. د یادونې وړ ده په خوست کې ترانزیت، ګمرکي تاسیسات، تجارتي جوازنامې او سوداګریز پاسپورټونه هغه ننګونې او د سوداګرو په مخ کې پرتې ستونزې دي چې په حل کېدو سره لیدې کولای شي. کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې والی لري، په کې سوداګریز کاروبار ښه وده او پرمختیا کولای شي.
په خوست کې د سوداګرو د ستونزو په باب مو اوریدل. د خوست په څنګلوري ولایت پکتیکا کې بیا اکثرا خلک شکایت کوي چې ښوونځي نه دي فعال او دغه راز د زده کوونکو لپاره درسي کتابونه او نور لوازم هم نشته. یو بل ستونزه هم دا ده چې ویل کېږي په لرو پرتو سیمو کې په د ښوونځیو او په برخه کې د ستونزو لپاره چې کله ژورنالیستان غواړي عکس واخلي یا ویډیو واخلي د پوهنې ریاست هم پر هغوی بندیز لګولی. په دې اړه به زموږ په نورو خپرونو کې واورئ. خو اوس به نړیوالو ورځپاڼو ته د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. جانقال کوزي څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د امنیت په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې د سیمه ییزو پولیسو د اهمیت په اړه څرګندونې کړې او لیکي په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو مخالفې ډلې وایي دا ځواکونه چې شمېر یې له 20 زرو زیات دی او د دې هیواد په 55 ولسوالیو او کلو کې فعالیت کوي کیدای شي په سرکښو ملیشو بدل او د مرکزي حکومت لپاره یو ګواښ شي. د ورځپاڼې په باور داسې مثالونه شته چې د سیمه ییزو پولیسو ځینو غړو جنایتونه هم کړي، خو د کورنیو چارو د وزارت د ځینو جګپوړو چارواکو او والیانو په ګډون د سیمه ییزو پولیسو ملاتړي په دې باور دي چې د سیمه ییزو پولیسو د جوړولو پروګرام د افغانستان د امنیتي ستراتیژۍ مهمه برخه ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي په مرکز او کلو کې د سیمه ییزو پولیسو ملاتړ زیات شوی، خو په دې شرط چې دا پولیس باید د کورنیو چارو د وزارت تر واک لاندې وي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال عبدالرحمن رحمان ورځپاڼې سره په مرکې کې ویلي چې سیمه ییز پولیس د امنیتي پروګرام تر ټولو غوره او ښه عنصر دی او دا پروګرام په څو مرحلو کې عملي کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو د پروګرام جوړونکي یا طرح جنرال ډان بالډک خبر هم راخسته چې وای امریکا په افغانستان کې یو لړ اشتباګان نکړي او داسې پروګرامونه جوړ کړي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوټلو وروسته به افغانستان ته پرمخ وړل ناممکن وي، خو د سیمه ییزو پولیسو پروګرام بیا داسې نه ده او افغانستان به تر اوږدې مودې پورې د تمویل یا پرمخ وړلو توان ولري. فارن پالیسی خبرونه پر وروستۍ ګڼه کې طالبان څنګه سولې ته هڅول کېدای شي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او لیکي د نړۍ زیات شمېر مشرانو دا یوه خبره ټینګه کړې چې له تروریستانو سره مذاکره یا خبرې نه کیږي، خو په پټه دا کار کوي او په ډیرو مواردو کې نتیجه هم ورکړي. خبرونه په دې اړه د شمالي آیرلند له یاغیانو سره د مذاکرو د تجربو د اسرائیل او فلسطین د کولمبیا د انقلابي ځواکونو د جمهور رئیس ریګن په وخت کې ایران ته چې د تروریزم ملاتړ هیواد بلل کېده په پټه د وسلو پلورلو او دغه راز د عراق د جګړې یادونه کوي او زیاتوي له دې تجربو څخه په افغانستان کې او